افغانستان کلمه زګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. وبرې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل نه سو زیات کسان عادي او قضایي ارګانونو تور پیژندلې دي. د افغانستان په اړه په ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې ډېر شتنو ته مرګ ژوبله وشته ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. او د امریکا لوړ پوړی پلاوی د سوریې په شمال کې د اوربند غوښتنې لپاره نن د سوریې شمال ختیځ لور ته ولاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې ډېر شتنه ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په قربانیانو کې ډېری ملکیان هم شامل دي.
یو جماعت او یو مدرسه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. له بده مرغه د دغه موټر بم په نتیجه کې یو ماشوم هم شهید شوی او یو شتنه نور ملکی کسان ټپیان شوي دي. همدارنګه د دغه ترسي بریت پترڅ کې زموږ دوه تنه زړور امنیتي سرتیري هم شهیدان شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
چاودنه نن سهار د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخته وسوه. د امنیتي چارواکو په خبره ډیری ټپیان هغه ماشومان دي چې امنیت قمندانۍ ته څیرمه په یوه جماعت کې د نن په دیني زده کړو بوخت ول. وسله والو طالبانو دغه د بریت مسؤلیت منلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخې متخصص زکیه معروف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د ماشومان تر 5 کلونو کم عمرونه لري. نوموړي زیاته کړه
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از انواع مختلف سوء تغذیه حاد رنج میبرند و دهی جمله 600 هزار از اینا سوی تغذی حاد شدید دارن.
نن د اکتوبر 14 په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. بل خو د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین په ناامنو سیمو کې هم پلی کیږي. د افغانستان د امنیت روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2.5 ولایتونو کې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کښته وي واکسین سي. دغه مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. زموږ اخلاص د ریډیو ری د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پانس، د بهرنۍ چار وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین نن انقره ته ځي سو د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غوښتنه وکړي. که څه هم د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیڅ کله به د اوربند سپارښتنه ونه کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر دفتر په ویلې کې ویلي چې مایک پانس به د اکتوبر پر 12 له ولسمشر اردوغان سره وګوري او د سمدستي اوربند او د مذاکراتو پر د شرایطو په اړه به خبرې وکړي. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکو په سوریه کې د ترکیه د عملیاتو په اړه نن په مسکو کې خبري اعلان وکړ. د وی موږ د ترکیه لخوا د خپل امنیت ته خوندي کولو د حق درناوی کوو، خو تمه لرو چې دا پوځي عملیات د خپل دفاع او امنیتي اهدافو سره ارتباط ولري. دغه راز لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل، هیله لرو دا عملیات به په سوریه کې سیاسي بهیر ته خنډ نشي او تخریب نه کړي. دا اتم ورځ ده چې ترکیه د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړی دي. د تاجکستان ولسمشر د دې هیواد له پارلمان څخه د ډلې زی بخښنې د قانون د تصویب غوښتنه کړې ده چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 20,000 کسان ترې اغېزمنېدای سي. امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15مې کلیزي په مناسبت دا غوښتنه کړې ده. د تاجکستان د ولسمشر دفتر پر ویب سایټ په دې خبر کې چې نن خبر شوی راغلی تر 3,000 ډیر په زندان محکوم کسان به خوشي سي او دغه راز به تر 15,000 ډیر هغه کسان وبخښل سي چې سزا یې حبس نه و. د تاجک ولسمشر د دې وړاندیز له مخې به د څه باندې 2,000 مشکوکو کسانو پر وړاندې پلټنې ودرول سي او هم به د شاوخوا 10,000 بندیانو د حبس موده راکمه سي. دا وړاندیز دا هم رانغاړي چې په جدي جرایمو محکومې ښځې چې تر 12 کلونو ډیر وخت حبس تیر کړی وي تر اویا کلونو ډیر عمر لرون کې نارینه بندیان او ټول بهرنیات په بل زندانونو خوشی سي. په عمری بند محکومین هغه کسان چې تر مخکینه یو بخښنو اورسته بیا جرایم تر سره کړي په زندان کې دننه د جرمونو عاملین او هغه بندیان چې په سیستماتیک ډول د زندان قوانین مات کړي د دې بخښنې څخه نه برخمن کیږي. له 1991 کال راهیسې چې تاجکستان د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خپلواکي اخیسته دا 15 ځل دی چې په دې هیواد کې دا ډول ډلې بخښنې کیږي. په هغو بخښنو کې د سیاسي پارونو په تور محکومین نو شامل. دغه هیواد د نومبر پر شپږمه د اساسي قانون کلیزه لمانځي. او د شمالي کوریا مشر د دې هیواد تر ټولو لوړ غرته پر آس ختلی دی. دولتي رسنیو نن د اکتوبر 14 د کیم جونګ اون هغه عکسونه خپره کړي چې پر سپین آس د پیک ټو په نوم غره پر سر چې 2250 متره لوړ دی پر سپین آس ولاړ دی. دولتي رسنیو د کیم د پلویانو په حواله ویلي چې د شمالي کوریا مشر د لویو عملیاتو پلان لري خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. پر آس د دې غره پر سر د شغلي کیم حرکت د کوریا د انقلاب په تاریخ کې لوی ارزښ لرونکی اقدام بلل سوی دی. کیم تر دې وړاندې تر ځینو لویو پریکړو د مخه د غره ته ختلی لکه په 2013 کال کې د خپل تره د اعدام پریکړه، په 2018 کال کې د شمالي کوریا تر ټولو لوی قارويشتونکي بالستیک توغندي د پیل د مخه، او په 2018 کال کې چې د جنوبي کوریا او امریکا متحده ایالاتو سره په یوې ډیپلوماسۍ ورشکېل ده. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاند پر پرونو ته باور چې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسانی عادي او قضایي ارګانونو ته ورپیژندل دي. نن په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ د افغانستان کې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف وایي تیر کال 2 میلیونه کم عمره ماشومان صحیح خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځو واقعۍ له خطر سره مخامخ شوي وو. په کابل کې بیا نن د کرنیزو محصولاتو 43 نندارتون پرانیستل شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دغه نندارتون له جوړولو هدف کورنیو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
یو سلو یو شپیتو غرفو کې دوی خپل محصولات پنندارتون کې ایښی دي او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي.
د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي اوس چې انار په سمر راغلي پاکستان پرې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړې. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال سره مرکه کړې.
متاسفانه هر وخت زمونږ د میوې موسم تیر شي دغه مشکل پیدا کیږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسانی عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپیژندلې. د دې کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د هغه کسان دي چې په انتخاباتو کې درغلي کړي او ټاکنیز جرمونه یې ترسره کړي دي. د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خبريالانو سره هغه شمیر شریک کړ چې د ولسمشر انتخاباتو په ورځ د درغلي او انتخاباتي جرایم لامل څرنوالی تمرفي شوی. دغه کمیسیون چې د سې شمې په ورځ یې د ټول افغانستان د شکایتونو څارنه ختمه کړي، د چهار شمې په ورځ یې خبريالانو ته د وی خبري ناس پر مهال وویل د درغلي او جرایم لامل په سلګونه کسان څرنوالی تور پیژندل دي. د دغه کمیسیون مرستيال دین محمد عظیمی
907 مورد دیگه افراد هستند کې
نه سوه وه هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي چې په انتخاباتو کې جال یعنی درغلي یا انتخاباتي جرایم کړی دي.
تقلب یا جال معرفي شون.
دغه کمیسیون وایي څارنوالۍ ته معرفي شویو کسانو کې آن د کابینې غړي هم شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په 43 ولایتونو کې د میزان میاشتې د شپږمې د ولسمشر انتخاباتو په ورځ 4528 شکایتونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي تر دې دمه له 23 ولایتونو څخه 4302 شکایتونه مرکز کابل ته را انتقال شوي او په اړه پریکړې هم شوې دي. د دغه کمیسیون مسولین دا هم وایي چې په ټوله کې 1,280 شکایتونه رد شوي، هغه شکایتونه چې اساسي نه وو. کمیسیون دا هم وایي د هغو واویو محلونو رای هم باطل شوي کوم چې د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري بند اعلان شوی وو. د دغه کمیسیون منشي قاسم الیاسی بیا د ولایتي کمیسیونونو د پریکړو په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ.
فیصله های کمیسیون های ولایتي
د انتخابات شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې واج په هغه صورت کې نهایی دي چې د استناف وختونه نه وشوي، یعنی کله چې د شاکی او د چاپ پر ضد شکایت شوی وي او ابلاغ یې ورته رسیدلی وي، تر درې ورځو هغوی حق لري چې د استناف وختونه کشي.
تا سه روز را اونا حق دارن استناف خواهی بکنن.
ښاغلی الیاسی وایي که تر درې ورځو چا د استیناف غوښتنه ونه کړه، د کمیسیونونو پریکړې به پرې پلې شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه تر ټولو زیات شکایتونه په کابل او هرات کې ثبت شوي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی. موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. بیا هم پکې د افغانستان د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو پر موضوع خبرې کوو. په تېره بیا دا چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، یعنی د میزان د روانې میاشتې په 28مه به لومړنۍ پایلې اعلانیږي او وروستۍ پایلې به هم د عقرب په 14مه. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف اداره وای تیر کال 2 میلیونه کم عمر افغان ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ شوي. د دې ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل په 2 میلیونه کم عمر ماشومانو کې 600,000 جدي ګواښ سره مخ دي. خاطر پر دې سنور ان جزئیات اوروي.
دا د الیاس غږ دی، هغه ماشوم چې خوارځواکۍ ژوند د روغتون یوې وړې خونې ته تر نامعلوم مودې پورې ورمحدود کړی. د الیاس مور سنگر بیبي وایي الیاس د لغمان په داسې یوه سیمه کې دې نړۍ ته سترګې غړولې چې پرته له جګړې، بېوزلۍ او غربت بل څه نشته.
دا چې پیدا سوی ده همدا خېټې پړسیږي پړسیږي. هلته پالتونګي ډاکترانو ورته ویلي چې دا چې پیدا سوی ویل دا شودو تای نه روي. دا چې پالتون ته چې ویل دا ډاکترانو
د الیاس مور وایي د الیاس بل رور هم په ورته ناروغي اخته شوی. حالت یې ښه دی خو نه د یو نورمال انسان په ډول. دا یوازې الیاس نه دی چې د خوارځواکۍ سره مخ دی. د الیاس په څیر په افغانستان کې میلیونونه کم عمره ماشومان ورته حالت لري. په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په کلنی ډول 2 میلیونه زیات کم عمر افغان ماشومان روغتیایي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د یونیسف د خوړو برخې متخصص زکیه معروف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له ګواښ رنځ وړي. په دې 2 میلیونه کې 600,000 هغه ماشومان دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي او باید تر درملنې لاندې ونیول شي.
اغلی معروف وایي که اړوند ادارې د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار نه شي، په نږدې راتلونکي کې یو ستر بشري ناورین رامنځته کیدونکی دی. د اغلی معروف په خبره جګړه، اقتصادي ستونزې او د پوهې د کچې کموالی د دغې رامنځته کیدونکي ممکنه ناورین عمده لاملونه دي. د اکتوبر 14مه نیټه د خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د خوارځواکۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې د دې هیواد د اقتصاد وزارت د ارقامو له مخې اوسمهال 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه افغانان چې په ورځنی ډول په دریو وختونو کې یو وخت هغه هم پوره روغتیایي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت په خبره د بیوزلۍ د زیاتوالي اصلي لاملونه جګړه، اقتصادي ستونزې، بیکاري او روغتیایي خوړو ته نه لاسرسی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د خوارځواکۍ برخې مسؤل ډاکټر همایون لودین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کابو کولو لپاره 1500 مرکز جوړ شوي دي چې د دې مرکزونو تر څنګ په لویو روغتونونو کې رضاکارانه فعالیتونه هم تر لاس لاندې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د خوړو خوندیتوب نه لري. په کابل کې بیا نن د کرنیزو محصولاتو څلېرشتم نندارتون پرانستل شو. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د دغه نندارتون له جوړولو هدف د کورنیو محصولاتو لپاره بازار موندنه ده. یو شمېر کروندګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات نندارې ته ایښي بیا له حکومته غواړي چې تولیداتو ته یې له بازار موندنې سربیره د اوبو د مدیریت په برخه کې هم چټک ګامونه پورته کړي. امید ظهیر ملې تفصیل اوروي.
کابل کې د کرنیزو محصولاتو سلیروشتم نندارتون سوریا د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. هغه د کابل بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون ته راغلی. وای نن یې د سبا لپاره هیله ده او غواړي په راتلونکي کې لوی سوداګر شي.
په خاطر آمدیم کې
دلته د پیسو ګټلو لپاره راغلی یم. په خپل لاس جوړ کړي وسایلو سربېره مې په دغه غرفه کې توت، مرچ، دنیا او ځینې نور ایښودلې دي.
په دې نندارتون کې له کابل سربېره د هیواد د 30 ولایتونو له بیلابیلو سیمو هم یو شمېر کاروانګر او د کرنیزو محصولاتو تولیدونکي دلته راغلي څو خپل توکو ته بازار پیدا کړي. محمد نظری له بامیان راغله او خپل کور کې تولید شوی قرط، سوچا یا زیړ غوړی او شات د خرڅلاو په هدف ننداري تیخي. دی وای دا ډول نندارتونونه کولای شي د دوی د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي، خو له حکومت هم یو شمیر غوښتنې لري.
هر څه زوز زوز د زین مشګو برگزار
هر څومره جرجر چې دغه نندارتونونه جوړیږي زموږ په ګټه دی او ورته راځو. خو زه غوښتنه لرم چې حکومت سول راولي او زموږ لارې امن کړي چې دی ډول نندارتونونو ته راشو.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت وای دا چې د افغانستان 60% کاري قوه په کرنیز برخه کې بوخت ده او د هیواد لویه برخه صادرات هم کرنیزه او حیواني دي، نو اړتیا ده چې محصولاتو ته په کور دننه او بهر بازار پیدا شي. د دې وزارت د اوبو لګونې او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري د دې نندارتون د پرانستې پر مهال ویل د نندارتون د جوړېدو اصلي هدف کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
نننی نندارتون د منګا د منی د فصل نندارتون ده. دلته تجاران، بزګران، خصوصي سکتور ټول سره ټول سی وی دي. یو سلو یو شپته غرفو کې دوی خپل محصولات په نندارتون کې ایښي دي او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونه کوي. سم مقدار محصول دوی ته ضرورت ده چې هغه ته واخلي او قرارداد سره وکړي چې هغه به د پروسس او په صادراتو باندې کار وکړي.
خغلای غفوري وای کرنې وزارت پام کې لري چې قزاقستان ته د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات پیل کړي او د سوداګرو پر وړاندې هغه خندونه هم لمنځه یوسي چې د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په برخه کې ورسره مخ دي. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون څلور ورځې دوام کوي. د کرنې وزارت هیله مند چې د دې موسمي نندارتونونو په وسیله به وکول شي سکل لسل میلیون افغانیو زیاته سوداګري ولري. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په باب مو واورېدل. په دې نندارتون کې یو شمېر کروندګرو چې خپل محصولات ایښي دي په حکومت انتقاد کوي چې نه په کور دننه او نه له افغانستان بهر ورته بازارونه موندل شوي دي. دا یوازې د دې نندارتون کروندګر نه دي، د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر هم ورته شکایت کوي او وای اوس چې انار په سمر راغلي پاکستان پرې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړې دي. دا چې ولې پاکستان په دغه سي حساس وخت کې دا کار کړی او د افغانستان حکومت څه اجراءات کولای شي او د کندهار د انارو باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزه په څه ډول اورولای شي مخکې مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې ولې پاکستان دا انکار کړی او د دوی د معلوماتو له مخې په دغو د کندهار په انارو ګمرکي تعرفې او نرخ څومره لوړ کړی دي.
متاسفانه کله کله څه چې هر وخت
زمنګ د میوه موسم تراشي دغه مشکل پیدا کیږي او نه تنها په انار باندې نرخ جکتل دی بلکې په انګور باندې هم زمنګ چې دا سکالم انګور صادر کړل دی باندې هم د نرخ ماسل زمنګ نواخل شو. یو وضاحت د پاره باید وویل شي چې تعرفه پاکستان جګړه کړې نه ده. تعرفه په خام 14% وه، اوس هم 14% ده. زمونږ تعرفه لا د دوی په نسبت باندې جګړه ده. مونږ د دوی په میوه باندې 45% تعرفه وضع کړې ده، خو دوی هغه نرخ یا انویس یا د چک چې ورته وایي د ارزښت د یو کیلو د یا د یو ټن انارو یا د میوې دای جګ وړی دی. پخوا فرضاً پروس کالې یو کیلو انار په 40-50 سنټه باندې دوی محاسبه کول د ارزښت له مخې نه، دا اوس 90 سنټه ته وړي دي. 40 سنټه اضافه کړی دی. نو په دغه خاطر باندې یو مشکل دلته پیدا شوی دی چې په انارو باندې مصرف زیات راځي. تعرفه نه ده کېده مالګه ارزښت د کانټینر که پخوا یو کانټینر ارزښت یا قیمت $15,000 کېدو، اوس د هغې $10,000-$12,000.
الکوزه صاحب، دغه ستونزه لومړی ځل نه ده په کراتو کراتو په همدغه موسمونو کې مخکې هم تکرار شوې ده. دلته مسؤلیت چا ته راځي؟ څوک کوی شي دغه ستونزه هواره کړي؟
مسؤلیت خو د وزارت خارجي، وزارت تجارت او د ګمرکات دی. دوی باید یو قرارداد ولري، 5 کلن 10 کلن دایمي. د پاکستان سره دا قرارداد نه لرو متاسفانه. دا قرارداتونه باید شوي وي، لکه یو تعداد هیوادونه د مشترک المنافع هیوادونه په مرکزي آسیا کې یا په جنوبي آسیا کې د فارک هیوادونه په خپلو منځونو کې سره قرارداتونه لري، او د هغه قرارداد له مخې نه په 2 کالو کې څوک نه نرخ جګولی شي نه څه تعرفه جګولی شي. در چې موږ هم د ډبلیو ټي او غړي، پاکستان هم د ډبلیو ټي او غړی دی، اکثره وخت هغوی تعرفو کې ډېر لاس نه وایي. عمده مشکل دا دی چې نرخ جګوي، ارزښت د جنس جګوي. فرضاً ته 15 تنه یا 10 تنه جنس وړې، پخوا دې یو تن پیسې ورکول، فرضاً $1,000 یا $1,500 دې ورکول، اوس $1,500 ورکوي. دوی دا دلیل وایي چې زمونږ بورډ د ډیټابیس د سی بی آر دوی ورته بورډ لري. هغه بورډ دوی وایي چې څنګه د دنیا دپاره نرخ ټاکو، نه تنها د افغانستان د انارو دپاره ټاکو، بلکې موږ ته انار د هند نه راځي، د ایران نه راځي، یا مڼې راځي، یا انګور راځي، د چین نه راځي. موږ په ټولو باندې دا قیمت د ارزښت مو لګول کړی دی. خو په هر صورت زمونږ د دولت کمی هم ده، دولت ته به په بحث خاصه توجه نه کړی. مونږ بل لار هم لرو.
همدا پښتنه مونږ کوله چې آیا بل متبادله لار شته؟ کندهار خو هم هوایی دالیز پرانستل شوی دی، نور دوبی یا د خلیج نور عربي هیوادونو ته آیا امکان شته چې د کندهار انار انتقال شي؟
ول نه خلاص کا باید عرض وکم چې دا تجارتي لحاظ باندې یو غیر ناممکنه خبره ده چې کله دې زرونو تنه انار یا میوه فرضاً هوایی ایرلند ته انتقال کړي. موږ د افغانستان زراعت کې د زمونږ ورځ په ورځ رشد کوي، سکال هم ډیر ښه دی. موږ تقریبا 1,000,000 ټن ارزښت لرو چې که چېرته ته زمینه مساعده شي چې 1,000,000 ټن زمونږ مال صادر شي خارج ته. خالي پرځ نه انار وغواړو، 2-3 لک ټن انار صادرولی شو، مګر دا د تیارو د لارې نه ډېره ناممکنه ده. په هفته کې یو ځل یو پرواز کېږي، هغه د نیم دپاره هوایي کوریډور دی. موږ په ټول هوایي کوریډور کې تر اوسه پورې 3,000-4,000 ټنه مال صادر کړی په 3 کاله کې. نو دا 3,000 ټنه خو هېڅ شی نه دی زموږ دپاره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په دودیرشو ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین پیل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به چې 4 ورځې دوام کوي، په شاوخوا 8.5 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. تفصیل یې خان محمد سین راپور کړي.
د پولیو د ختمولو سراسري کمپاین چې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د میزان په 2 شتمه پیل شوه، د همدې میاشتې تر 6 شتمه به دوام وکړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د پولیو د کمپاین د پلي کولو په دې دوره کې به 8,015,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو لږ دي واکسین شي. د دوی په خبره د واکسین دغه کمپاین به د سمنګان او پنجشیر له ولایتونو پرته نور په ټول هیواد کې پلی شي. د دغه وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤول هدایت الله ستانکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین په هغو ناامنو سیمو کې چې پخوا پکې نه و پلی شوی هم پلی کیږي. د ښاغلي ستانکزي په خبره د پولیو واکسین به په ناامنو سیمو کې کور په کور او په ناامنو سیمو کې په تیره د هلمند، کندهار او اروزګان په ولایتونو کې به د روغتیایي مرکزونو له لارې پلی شي.
په هغه ځایونو کې چې امنیت پکې دی د کور په کور په بڼه پلی کیږي او د هیواد په جنوبي سیمو لکه هلمند، اروزګان او کندهار ولایتونو کې به د کلینیکونو له لارې پلی شي.
د ده په خبره خلک د دغه واکسین له پلي کولو سره مرسته کوي او دا ځل روان کمپاین په هیڅ یوه سیمه کې له ستونزو سره مخ شوی نه دی. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤلین وایي د پولیو د واکسین له پلي کولو سره د وسلوالو مخالفینو له مخالفتونو له امله په هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې 10 ته رسیدلې چې وروستۍ پیښه یې تېره اونۍ د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې ثبته شوه. بیا هم ستانکزی
روسی پیخه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. د 10 پیخو له جملې نه یې 15 په اروزګان ولایت کې دي. دلیل یې په هغه ولایت کې پراخه ناامني ده. همدارنګه وسلوالو مخالفینو په تیرو 8 میاشتو کې د پولیو د واکسین په پلي کولو بندیزونه لګولي دي.
ورته وخت کې د هلمند ولایت مسؤلین وایي د پولیو د واکسین کمپاین د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دی پیل شوی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې به هم ډیر ژر پیل شي. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي
کومې سیمې چې د دولت تر پوښښ لاندې دي پیل شوی چې اوس هم دوام لري او کومې سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي پیل شوی نه دی.
په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل شوي. د یادولو ده چې دا پیښې د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي ثبتې شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین د کمپاین په باب مو واورېدل. د عامې روغتیا وزارت او دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال د افغانستان په هلمند، اروزګان، کندهار او ولایتونو کې د پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې ولایتونو کې په دغو ولایتونو له ډلې په هلمند کې ډېرې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د هلمند له والي یاسین خان سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په هلمند کې د پولیو پیښو د زیاتېدو علت څه دی؟
بله، دغه 15 واقعې د واکسین د فلج تثبیت شوی دی چې ټول د مخالفینو تر تسلط لاندې دي او هغه ځکه چې هلته د مخالفینو د واکسین د اجازه نه ورکول همدارنګه آزاد سرحد د همسایه هیوادونو نه و چې دا پولیو هلته تثبیت شوی دی.
داسې مهال چې د حکومت مخالفو وسلوالو اجازه ورکړي چې د پولیو واکسین د پروختیایي مرکزونو کې عملي شي، خو د حکومت پلان دالی چې دا باید کور په کور باندې تطبیق کړي. نو اوس د داسې یو لوی تفاوت پر ځای چې د نظریاتو اختلاف دی، څه ډول کولای شي واکسین کور په کور عملي شي؟
بده خلکو ته اعلان کړی چې دوی باید راشي او دوی ته آگاهي عمام شروع دی چې د واکسین څخه خپل د 15 کلنو پورې ماشومان باید تطبیق، هیڅ مشکل وجود نه لري. چون ولایت د هلمند یو لوی ولایت دی، ساحات ډیر پراخ دی او کلینیکونه محدود دي، خو بیا موږ خپل کوشش کوو. اما کوشش په دې کوو چې مشران او علما په دې وپوهیږي تر څو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې کور په کور د واکسین ته اجازه ورکړي. نو هغه وخت کې به انشاءالله نور به واقعیت مثبت را منځته نشي.
په هلمند کې د پولیو د نورو پیښو مخنیوي لپاره اساس پلان څه دی؟ څولک تر لږه راتلونکي کې مخنیوي وشي
د واقعیاتو د لمنځولو لپاره؟ ما مخ کې ویل چې موږ پلان لرو، د پلان مطابق خپل جلسات لرو او وقتاً فوقتاً هر خواته چې موږ په دغه سیمې اطلاعات موږ ته راځي هغه ځای پوشش لاندې نیسو او نور هم کوشش کوو چې د خلکو د علماو له طریقه پوهاوی خلکو ته ورکړو تر څو خپل ماشومان واکسینو ته ورسي او د دې ترڅنګ مخالفینو ته قناعت ورکړو تر څو دوی د واکسین په مقابل کې مخالفت ونه کړي. د دولت له خوا خو هیڅ مشکل نشته، موږ ټول هغه امکانات ورته برابر کړي په کلینیکونو کې او په همدارنګه د دولت تر تسلط لاندې کور په کور، نو خلک د باید دینه پوره استفاده وکړي.
د هلمند والی یاسین خانو. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې څخه لیکلي د ولس مشر او نور دولتي چارواکو نه هیله کوم چې د کندهار د انارو لپاره یو قوي بازار پیدا کړي. باید دولت لاس په کار شي ځکه چې پاکستان زموږ لپاره سم او سالم نیت نه لري. دغه راز ډیر نورو اوریدونکو د ځینو نورو موضوعاتو په ارتباط د واکسین په ارتباط باندې لیکلي. رفیع الله له زابل څخه چې زه خپل د واکسین رضاکار یم، اوس 12 بجې له ساحې راغلم. زموږ دغه دوم کمپاین دی. د دغه کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې په میلیونونه د 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسینېږي. ازادي راډیو اوریدل خبرونه دوه منې مایته ورسېدو وړاندې دي. ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند پښېبو کې فریبا ظاهر په سټډیو کې د اوس د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به ووروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې ډیر شوتنو ته مرجوب لا وشته ده چې د دې وزارت د ویان نصرت رحیمی په خبره ډیری قربانیان ملکیان دي. د مورینه آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او یو شنور ملکیان ټپیان دي. دوه امنیتي سرتیري وژل شوی او شپږ نور پولیس ټپیان شوی دي. دا چاودنه نن سهار د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخ ته شوې ده. وسلواله طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته نه لاسرسي لري کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخې متخصص زکی معروف نن آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د ماشومان تر 5 کلونو کم عمرونه لري. د پولیو د واکسین 5 ورځنی کمپاین د افغانستان په نام نو سیمو کې هم پلی کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2 ولایتونو کې 8.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کښته وي واکسین سي. دغه مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پانس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین نن انقره ته ځي څو د سوریه په شمال ختیځ کې د اوربان خوشتنه وکړي. د تاجکستان ولسمشر د دې هیواد له پارلمان څخه د ډله ییزې بخښنې د قانون د تصویب غوښتنه کړې چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 20 زره کسان ترې اغېزمنې دی. سي امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15مې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه کړې ده.
امید زهیر مل هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ په کورنۍ لیگ شپږیزه سیالیو کې مساینا کتلانو لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې لوبې په چا د بندې امیر لوبډلې وګټله او د توپوهنې پریکړه یې وکړه. یا د لوبډلې په ټاکل شوي اوشل اورونو کې د شپږ لوبغاړو په مټ مساینا کتلانو لوبډلې ته د 1.5 منډو هدف وټاکو. په بندې امیر لوبډله کې افسر زاجي شپږ 500 ناس وزیدلې، عمران جنت 34 او راشد خان 26 منډې وکړې. د مساینا کتلانو لوري بیا شرف الدین اشرف 3، نوین الحق او محمد نبی 1 وکټ واخیسته. خو مساینا کتلانو لوبډلې د 1.5 منډو هدف دوه لوبغاړو پاوټ کې دو سره د لوبې په شلم اور کې پوره کړ او پای لوبې ته ووته. مساینا کتلانو لوبډله کې رحمان الله ګوربز اتیا، نور علي زدران 34 او احسان الله جنت 26 منډې وکړې. د افغانستان خزینه فوټسال لوبډله کوټ ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فیډریشن وایي د دې سفر هدف د آسیا خزینه فوټسال سیالیو ته د لوبغاړو چمتووالی دی. د فیډریشن وایي د فوټسال خزینه لوبډله د کوټ په یو تمریناتي کمپ کې هم ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال خزینه لوبډله به یو اونۍ کوټ کې پاتې شي. د افغانستان د پانکریشن د هم پړاو سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د مطبوعاتو کمیټې غړی مجیب احمد قریزاده ازادي رادیو ته وویل د سیالیو کې د 12 ولایتونو څخه 300 لوبغاړو ګډون کړی دی. خغلی قریزاده وایي دا سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي او هدف یې د پانکریشن ملي لوبډلې ته د لوبغاړو ټاکل دي. د وایي د سیالیو کې 300 لوبغاړو ګډون کړی او په پای کې وایي 15 لوبغاړي د پانکریشن ملي لوبډلې ته وټاکل شي. په دې سیالیو کې غوره شوي لوبغاړي به د پانکریشن په آسیایي او نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو ورېدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه هم این هیواد هر کلی کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه نمانځل کیږي. دې ورځې ته د سپینې امسا یا سپینې لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب یا اصطلاح ډېره عامه نه وي. موږ دا اونۍ په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسؤول ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب، که په پیل کې په دې وغږیږو چې دا د نابینایانو د ورځې په مناسبت د سپینې امسا یا سپینې لکړې قانون څنګه تصویب شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ دغه خپرونې د دې باعث شي چې افغانان د سپینې امسا په ارتباط معلومات ترلاسه کړي او د هغو کسانو په اړه د ترحم او د زړه سوان څخه کار واخلي چې دوی سپینې امسا لري او نابینایي لري. د سپینې امسا د قانون د تصویب په اړه ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې دغه قانون خپل هغه مرحله طی کړی دی بیا تصویب شوی. په لومړی پړاو کې په 1901 میلادي کال کې البته په انګلستان کې یو کس د بکس په نوم یو سپینه امسا جوړ کړ او هدف یې دا و چې خلکو ته وښیي، خصوصا هغه جوړ او صحتمند خلکو ته دا وښیي چې نابینایان هم په ټولنه کې حق لري. دغه نه وروسته په 1900 میلادي کال یو تن ډاکټر او بل هم ریاضیدان دوی یو اعلامیه مشترکان یو اعلامیه لیکلی و چې په هغه کې د سپینو البته د سپینې امسا په ارتباط ځینې معلومات او همدارنګه لیکلی و چې د سپینې امسا یا نابینایان باید ځانګړي حقوق ولري. دغه وروسته په 1905 میلادي کال کې دغه د سپینې امسا قانون تصویب شو او په دې قانون کې راغلی دی چې هر هغه کسان چې درایوینګ کوي یا دریوري کوي نو کله چې د سپینې امسا خاوندان ویني په بازارونو کې په سړکونو کې دوی باید دغه د سپینې امسا مالکینو ته یا نابینایانو ته باید احترام او درنښت وکړي، موټر ودروي تر څو چې د سپینې امسا کسان یا نابینایان تیر شي د سړک څخه. همدارنګه په دې قانون کې راغلی دی چې هغه کسان چې د سړک څخه تیریږي، یعنی عابرین دي، عام خلک دي، کله چې په کوڅو او په بازار کې د سپینې امسا کسان یا نابینایان ویني باید د دوی سره ترحم ولري، راهنمایي ورته وکړي او که د دوی په مخ کې کوم موانع شتون ولري هغه موانع باید لرې کړي او راهنمایي وکړي چې نابینایان خپل هدف مقصد ته ورسي.
د سپینه امسا ځکه دوی ته ورکړل شوی یا د دوی امسا ځکه سپینه امسا نومول کیږي چې له هغو کسانو سره فرق وشي چې د مثال هغوی د بوډاتوب په مرحله کې دي.
بالکل، البته دا چې ولې د دې امسا هغه رنګ سپین دي دوه دلایل لري. اول دا چې باید دغه نابینایان د دغه سپینې امسا په واسطه د نورو کهنسالانو څخه فرق سي، د نورو سپینجرو او هغه سره فرق سي، او دویم دلیل دا دی چې خلق باید د لری څخه وپیژني چې مثلا زموږ څخه 2 متر اخو د یو سپینې امسا کس چې کمک و حمایت ضرورت لري هلته شتون لري.
کره شو دې ته په افغانستان کې هغه کسان چې د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي له کومو ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې؟ دوی
دقیقا نابینایان هم په خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي، هم په اجتماع کې، هم په ټولنه کې. د همدې دپاره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو برنامه تر لاسه لاندې لري. هغه دا دی چې اول لکه څرنګه چې موږ په خپل کتابخانه کې د نابینایانو دپاره ځانګړی کتابتون جوړ کړی دی. په دې کې شاوخوا 3000-4000 کتابونه دي چې نابینایان کولی شي درته راسي، مطالعه وکړي، معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه بل چالش دوی لري د استخدام په اړه. د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون دا تخایي کوي چې تر راتلونکي کال پورې انشاءالله د معلولینو د استخدام کچه په دولتي اداراتو کې ډېر سي. او همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پلان لري چې دا تخیو کې تر څو چې په بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي او معلولین ته دغه حق خصوصا نابینایان ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري.
تاسو د یو مرکز خبره وکړه چې د نابینایانو لپاره مو جوړ کړی، په دې کې یوازې کتابونه دي کنه نور څه هم شته دي؟
بالکل، په دې کتابتون کې هم الکترونیکی کتابونه شته او هم فزیکی موجوده کاغذي کتابونه دي. موږ نه یوازې په کابل بلکې اراده لرو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په 1400 دفاتر کې د معلولینو لپاره ځانګړي کتابتونونه او د معلوماتو مراکز جوړ کړو، او همدارنګه نور فرهنګي نهادونو ته او کلتوري نهادونو ته تشویق کړو چې دوی هم خپل فرهنګي مراکزو کې د معلولینو لپاره ځانګړي مرکز او کتابتون باید جوړ کړي.
مخکې مو د ستونزو یادونه وکړه، یعنی څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي؟
بالکل، خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون نه تصویب نه وروسته دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کی. پخا خلک داسې فکر کوله چې معلولین توانایی نه لري، معلولین به ظرفیت نه لري، معلولین محتاج قشر. اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو، یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي. نو طبعا معلولینو ستونزه لري، ولی حمایت د معلولینو څخه خصوصا د نابینایانو څخه دا دی چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونو ته تبارز ورکړي.
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي؟ یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، معلولیت ناتواني نه دی، نابینایي خپل ناتواني نه دی. نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی، د یو انسان په سترګو وګوري، د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي. او دولت څرنګه چې مسؤلیت لري ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کی، باید دولت معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنوانسیون دوی ته ورکړی دي هغه فرصتونه باید برابر کی.
یعنی د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی، په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کومو مسایلو خبره شوې ده؟ یعنی د کومو حقونو خبره شوې ده کنه؟
مخکمه ستاسو خدمت عرض وکړي چې په دغه قانون کې مثلا واضح لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سرک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول چې سپین امسا لري راهنمایی کې تر څو چې د سرک نه تیر سي، بیا نو موټروان کولی سي چې د سرک نه عبور وکړي. دویم تاکید یې دا دی چې د مثال په ډول هغه عابرین عام ولس چې د سرک نه تیریږي، د سرک څخه هم هغه کسان چې مثلا په پښو ځي تیرو بیر کې ځي او راځي، او هم هغه کسان چې د موټر په واسطه ځي او راځي هم عابر دي معمولا تیرو بیر تیریږي او بیر. نو هغه کسان چې په پیاده ځي او په پښو ځي، دوی ته هم دغه قانون راهنمایي کړی دی چې که مثلا د دوی سره اوژه په اوژه یو معلول روان دی، یو سپین امسا مالک روان دی، نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کومک وکړي تر څو چې د سرک نه تیر سي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي، نو دغه عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګ راتګ کې د دوی سره کومک وکړي.
نو یو بله مسله د زده کړو ده، یعنی په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولی شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب شته، په قندهار کې هم کوم معلومات زه لرم شته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نشته. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي.
ډیره زیاتمننه.
سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني خلق لڅ وخت را پدی خو ځینې خبرې په خ او ځینې هم په بد شګون نسی
یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري اوس هم دا حکیم دی او دا یوازې موږ پټوله نه کینا
ولی یو شمیر کسان شګون ته ډیر باورمن دي
بعد شایان رښتیا کیږي نو دا چې د چا پرانه غوښه مې مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دا یو شاید چې مو په ځان لیدل
د اسلام دین په دی اکل څوي
اسلام یو پاک او سپیشل عقایدو دین ده همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي
نن په امدیا کل خبري کوو په پایل کې دیغه کسانو خبري او روچه بیل بیل شګونونو ته عقیده لري بیا له علمی او دینی اړخ هم د موضوع څیړو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړي لازادي رادیو سره وسی قدر من اوریدونکو په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دینی اړخ نه لري خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي لکه کور کې نوکان نه اخلي وای کور مې سپیر کیږي تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پل پل کیږي د نوې ناوې شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت خلاص شي د چا د پیالې چای نه څښي وای بیا سره بخیل کیږو شپې غولې مجار کوي چې وبال لري په چهارشنبه سفر مکوي چې خطرناک وي د لاسو او پښو نوکان یو ځای ما اخلي چې غم او ښادي یو ځای راځي دې ته ورته نور شګونونه هم دي چې له وو پښتنو هغه خوا په میراث راپاتې دي دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهنیار عبدالله کاموال څخه پوښتلی دي
دا کوم علمي او تحقیقی استناد او بنیاد نه لري بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړي ده چې مثلا د چهارشنبه په ورځ به موږ دا کار نه کوو د په کورانه کې یو واقعیا په چهارشنبه تیر شوی ده او د منل چې دا کار به نور په چهارشنبه نه کوو دا مسله په خپل کلی ولس کې نور خزم په دې اخستې ده چې چون دا مشر خزه ده یا مشر د احترام وړ ده د خبره د منلو وړ ده روسته دا د خزي پوری محدود نه پاتې شوی بلکې دا عام شوی ده په دوشنبه سفر مکو او په چهارشنبه بدان کې او په سیشم نو کله به کې او دا ورځی ولی موږ محکومی کو دا کار ولی محکوم کو چې دا کم کار دی ده دی ورځی نه کو دا ولی محکوم کو دا زمون حق نه دی پټولنه کې چې موږ هر څه دغه سي محکوم کو او راوي خلو او په کوم بنیاد په کوم اساس په کوم دلیل دا انګیرنی روایتي دی په یو ټولنه کې یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري اوس هم دا حکیم دی او دا یو زمون پټولنه کې نه په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دی په کوزه پښتونخوا کې او یا بل خصوص په پنجاب ټولنه کې د شرک په حد کې دي
یو شمیر کسان بیا وایي ځینې وخت چې د کوم کار پاکله شګون ونیسي بیا چې هماغه سی وشي نو باور یې په پخوانی شګونونو زیاتیږي د غور اوسیدونکی رستم وایي چې دای خپله په شګون باور لري
بعد شایان رښتیا کیږي نو دا چې ورکه جارو وغلی دا مو خپل لیدلی چې میلمانه رغلی دي یا زه خپله یو هغه لرم چې زه خپله دیده د چا پرانه غوښه مې مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دا یو شاید چې مو په ځان لیدل یو دا مې همیشه امتحان کړی دی دا یو واقعیت و په مو لحظه خو نه کې خو باید دوی ورځې بعد اتمن دی و چې څه مخ شوایو په کور کې یو بل شی دغه به وخت خوب هم مېمو که خپل به وخت خوب چې چاته ورغلې دی ملمانه ډیر ترغلې دي دا غمو په کور کې مور ویدل یو لیدل میم دی
پینځه شپېته کلان حاجی رحیم وایي چې پخوا د خلکو نیتونه صاف و نو ځکه یې خبرې هم رښتیا کېدلې خو ځینې شګونونه بیا ښځو خپله دود کړي وو
مثلا د زړې ښځې ټیکری یو طرف ته لاړ سي یو طرف ته لاړ سي هغه سې ته ښویدلی دا وګوره ټیکری مې په څنډه سو مثال د خبرې څوک راځي خپلوان راځي دا کډې سې روانې یو زیارت چیرته مثلاً دا زیارت ورتاویږي دا به مثال دغه سفر د مونږ مخکې دا سفر مونږ خدای راته آسانه کی داسې یو کار ده د پخواني خل ډېر صادق وو مثال کار خو خدای وکړي خو له هغه کار سره پیوند وخوري په مغه وخت کې کار وسي دوی وایي دا ولا همدغه کار وسي دا کار وسو نو عقیدې ډېرې صاف عقیدې وې پخوا او اوس خو چل ول
په ځینو سیمو کې به چې مشرانو کومه خبره وکړه نو ټولو باید یو شګون په توګه درناوی ورته کوه. حاجي اسلام الکوزی وایي چې د دوی په کلي کې یو زوړ بوټ و، هغه به کلیوالو د درد او رنځ پر وخت ناروغ ته وروړه. بیا به یې داسې فکر کوه چې همدا بوټ روغوي.
نو مور مې راجیګه سوه چې زوی داستونه یې دی ولې خوږیږي، مال مورې اوږه مې خوړلې وای نه زویه ته ودرزه ځمه د پلاني په کور کې یو میراثي بوټ ده. نو هغه لاړه دا بوټ یې راوړل، داسې یو چنګ بوټ و دا سابقه ډېر بیاکل بوټ و. نو دا بوټ په شپږو دسمالو کې تاو وای زویه بسم الله که مچو یې که بسم الله مې که مچو مې که په سترګو مې وسوله او بیا مې دا مور به دا ستوني راته ووه خو اوږه داسې یو عادت لري یو ساعت بعد دغه اوږې سیخ شی وخوري هغه اثرات یې ځي له منځه. وای وزویه څنګه سوې؟ مالمور زه خو بیخي ښه سوم وایي قربان مې که ډېر رسېدلی بوټ و. نو دې بوټ نه داسې یو تبر خلکو جوړ کړی و په نابلدۍ په ناشنایي کې. بل رواجونه دې مونږ دا دي چې وړکی ماشوم سبایي جارو یې لاس کړي او لږې مور هم تنخوی او بدخویه یي او جای جاروګوي وایي وی و دا لنډه باندې سې مېلمه یې راوست تاب دا ماشوم په څپېړه ووه ولې مېلمه دې راوست یا داسې یو بڼکه باد راوړي دې کوټه کې تاویږي وایي شی وایي چې مېمانک راغی یا یو لور راځي پلار له کاره اور وړي یا صابون وړي وایي دا موړه زویه ښه نه ده د پلار له کاره څوک صابون نه وړي موړه ده.
د یو شمېر خلکو چې بوټان شاپشا شي وایي چې شتمن کیږو نو بیا یې په ډېره جلا په لمن کې له خاورو سره څنډي. ځینې وایي هټکۍ مې شوه چا به یاده کړې یم. که پیشو درنه مړه شي د جبران لپاره به یې قبر د سرو زرو جوړوي یا به یې ویښته شماري. که دا کار ونه کړي باد شګون لري. دې ته ورته ډېرې خبرې دي چې علمي بنیاد نه لري. د لغمان اوسنکی جمیل وایي چې د دوی کور ته یې واده کړې خور راشي بیا له ډوډۍ وروسته لاس مینځل باد شګون ګڼي.
زمونږ داسې رواج داسې اوس د اکثره خو لنډې چې کور ته د پلار کره لاړې چې ډوډۍ خوري لاسونه مینځي بیا وروسته نه مینځي، وایي د پلار له کوره مې د خدای پاک لاس نه مینځي. او اکثره دا چای چې اچوي چې شمه پکې راشي ولاړی وایي ولا میلمه را روان ده. او نور داسې حساب داسې دا کلیانې ملیانې چې وشرنګي وایي د ماشومان غلي که کلیانې مشرنګه وایي چې جنګ کیږي یا قیچي سره وکړه چې یا په منلس کې څوک ناستې ګاټې کوي یا چټي چټي خطونه باسي وایي دا مه کوه دا ښه نه ده شر انداختن ده. جنجال چې پار شي راسي بس وایي چې هغه د لومبی د قیچي کرنجوله اوس دغه د جنجال پې جوړ سه یا مثال د خبرې ګاټې دی کول یا د خطونه ویستل داسې دې په مطلب وسي مونږ د سره به جنګ اچول جنجال باسي راغلی خو دوی له دغې ننګیري وایي
یو شمیر خلک بیا په خپل کور کې د نیکمرغۍ او بدمرغۍ سبب د نوې ناوې پل بولي. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې بیا نو که د زوم کور له خوارۍ سره مخ شو ناوې د ژوند تر پایه ښه ورځ نه ګوري.
ناوې واده کوي وایي شال دی او ښه سړی پې واچوي یو ښه نفر دې پې واچوي څه قدم لري. او بل په څنګ کې ډېری خلک دي چې ناوې راولي کور کې دستي ایوان په غېږ کې اچوي چې دا شګوم یې کده دغه ناوې څه راولي دا خو نه ده چې ځان سره قدم راولي دوی پیسه دار کې دوی پول دار کې اما خو دا خو نصیب قسمت خبره ده. او هغه غریبه څه راسید په دې دیوان یو خبر شي دا هغه په سرسری وهي وایي دا دي تا قدم ډېر بد رویه ډېر خشم رویه هېڅ رویه نه ورسره نه کوي تور قدم یې درلود شوم قدم یې درلود څه داسې یو خبر سو.
اکثره نوي ځوانان بیا د خلکو پخواني شګونونه نه مني وایي هسې د خلکو خبرې دي چې وخت ورباندې بې ځایه تېروي. د کونړ اوسیدونکی جاوید وایي چې د په ټول ژوند کې داسې شګون نه دی لیدلی چې رښتیا شوی وي.
خو دا نو طبعا خندا درځي چې زما جارو ماشوم واخیستله میلمه راځي هغه ماشوم به جارو ته شوق راغلی جارو به کوي نو داسې خو نه ده چې 100% میلمه راځي ما کرم زما له سره ورځ بخار کوي داسې څوک پیدا نه شي چې ما ته چا یو بایک پیسې را کړي چې دا واخله واله کوي تا هره ورځ لاس بخار کوي دغه بېکارو خلکو مرته چې ناستل کړي دي ولا لاس مې بخار کوي زم څه پیسې پیدا کیږي یوه نه مې دغه بیا وایي رښتیا خبره چې دغه وړو لمدولو کې طبعا وړه خو الوځي نو دغه ته چې څوک ورکوي او رایړی هغه چې والوځي وایي زر زر کارونه خلاص کوي چې میلمه
دا چې د اسلام دین د خلکو د باورونو او شګونونو پاکله څه وایي موږ له دیني عالم او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
اسلام یو پاک او سپیشل عقایدو دین ده، همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او غلط باورونه رد کړي. نو ځکه دغه باورونه چې خلک لري چې په شپې کې جارو مکوي، د چهارشنبه په شورز داسې مکوي، پنځشنبه داسې مکوي، نوکان ماخلی او خپل بوټونه په سر مکدي، جارو چپا مکدي او داسې نور، یا مسافر وزي غیب سی وبا چی، دغه ټول غیر شرعي باورونه دي چې اسلام سره اړخ نه لګي. او اسلام د دین مقابله او د دې مبارزې لپاره راغلی ده، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له دغه غلط باورونو سره د مقابلې لپاره الله جل جلاله لګلی، او په دیار لسکاله مکه کې او لسکاله په مدینه کې پیغمبر علیه السلام له دغه ناوړه باورونو او غلط او ناسپېڅلي عقایدو سره مقابله او مبارزه کړي.
د خغلی کوثر په وینا د خلکو شګونونه دینی سبغه نه لري، خو بیا هم اول یو شمیر کسان باور او عقیده ورباندې کوي.
په خوشنۍ سره موږ داسې یو هغه کې واقعي وو چې له هر طرف نه موږ ته هغه فرهنګي یا کلتوري یرغل ده، نو دې هم په ځینو عقایدو باندې تاثیر کړی چې هغه عقاید له بیرون نه راستول شوي دي او دلته په موږ باندې تپل شوي عقاید دي. نو دا هم یو لامل دی کېدلی سي. او بل بې خبري له د اسلام له فهم نه او د اسلام له سپېڅلي عقایدو نه بې خبري، دا هم بل لامل دی چې خلکو داسې ناوړه او غلط دودونه او غلط باورونه په خپل ذهن او په هغه جای ورکړي.
دا چې په وټولنه کې د خلکو لخوا رامنځته شوي شګونونه کومې بعدې اغیز لري، بیا هم نور الله کوثر وایي
د دې ناوړه اغیزې په ټولنه کې دا کېدلی سي چې خلک عاطل او باطل پاتې سي، او خلک په یو واهمه کې ژوند وکړي، په یو ترس کې ژوند وکړي، او هغه چیز نه چې باید سړی ونه ډار سي غیر ډاریږي، او یو خرافي باور ټولنه عاطله باطله بیکاره مخته کوي، ټولنیز فعالیتونه له منځه ځي. هغه د اسلام حکمونه چې اسلام هغه حکم کړی دی د انسانانو د پاکوالي، د انسانانو د صفایي، د انسانانو د سوچه او پاکې عقیدې لپاره حکم کړی، دغه په خواشنۍ سره دغه باورونه دا ټول خندمن کړي او زیانمن کړي دي. دینی علما، رسنۍ، استادان، معلمین او دا رقم په ټولنه کې هر هغه وګړي چې په ټولنه کې دوی خبره تاثیر کوي، دوی کار تاثیر لري، دوی لاس په کار سي او دغه غلط او خرافات او اوهامي عقاید سره او دودونو سره او لدو سوچونو اندونو سره مخالفت وکي، موږ به یو سپیشل ټولنه ولرو، او موږ به وکولای سو د ټولنه به د سوکالي او د پرمختګ او د نیکبختی او سعادت لوري ته سوق.
درنو دوستانو، په دې لاره چې افغاني ټولنه کې هغه شګونونه چې بد پایلې لري د خلکو له ذهنونو څخه لري شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
شومانو راتون کچارا مور او پلارا خدای د پارا د ما شومانو راتون کچارا د ما شومانو راتون کچارا شم زرغون شي د واکسین ساس کی ورتا ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشومان شي چلو شي ګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلار د ماشومان راتلون کچارا مور او پلارا خدای د پارا د ماشومان راتلون کچارا د واکسین څاڅکې کلاو باندې د
گزر ما سا پرمی و کیگی ستا سے ما شنبا خرا لوئی دی چھ داد و چاچ کی یہ اس کلیارا دے ما شمانو رات لن کیچارا مورے او کلارا دخدہ دپارا دے ما شمانو رات لن کیچارا ماشوم چه روغی روغی جهانوی چه لویشی جوانی خکلی روانوی خیلی رسیدی خپل و خپلوان تا وردول بشر تا خریو انسان تا ماشوم روزانا مهم چارا